آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غاښنه رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې. دا د امریکا غاښنه رادیو دویمه یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري. د هلمند ولایت د مرجې په ولسوالۍ کې د امریکا د خاص ځواکونو نامعلوم شمیر غړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو د ګزن 19 پیښې ثبت شوي دي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د ایران سره د ډیپلوماټیکي اړیکو په شکولو سره سعودي عربستان خپل هغه جرم نشي پټولای چې د دوی په قول یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړی دی. روانه خبرونه درنوندونکو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو او راپورونو نورسته د آشنا سپورتس خبرونه هم لرو. همدارنګه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تمه کیږي چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول په اړه یو خپله وینا وکړي. موږ به کوو چې د وینا مهم ټکي تاسو سره مستقیما په دې خبرونه کې شریکو. خو لومړی پوره خبرونه زه اشخ الله رحیم زوی وایم. د هلمند ولایت د مرجې پولیسوالۍ کې د امریکا د خاص ځواکونو نامعلوم شمیر غړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. لمړنی راپورونه وایي چې په دې پیښې کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ان بی سي تلویزیون د امریکایي چارواکو د قوله چې نوم یې نه ده اخیستل شوی ویلي دي چې په امریکایي ځواکونو باندې د هوان د توغندیو او سپکو وزلو غټ برید شوی دی. په همدې حال کې په کابل کې د قاطع ماموریت ویان وایي چې پوځي هلیکوپتر د مرجې پولیسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له وجې ښکته شوی. هلیکوپتر د هغو خاصو ځواکونو د ژغورلو لپاره د مرجې ولسوالۍ ته تللی و چې وسلوالو طالبانو لخوا په برید کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو ژغورنه وکړي. ډګروال مایکل لاهرن وایي د وژل شوو او ژوبل شوو عسکرو په اړه تبصره نشي کولی. په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو د ګزن 19 پیښې ثبت شوې دي. اکثره پیښې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د پولیو د ګزن پیښې کمې شوې دي. دی وایي که د پولیو د ګزن د مهار کولو لپاره هڅې په همدې شکل روانې وي، په روان میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ د ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. درې بریدګر چې تېره شپه د مزار شریف په ښار کې د هند قونسلګرۍ څنګ ته ودانۍ کې مورچل نیولی و او د قونسلګرۍ په ودانۍ یې ډزې کولې، د 24 ساعتونو وروسته ووژل شول. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي کله چې دغه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوی و، یو تنې د ژوند په وروستیو سلګیو کې په دیوال باندې په اردو ژبه خپل نوم افضل محمد لیکلی او ټینګار یې کړی دی چې انتخاب به یې واخیستل شي. د لیک په پای کې یې د 1000 تنو فدایانو ذکر هم کړی دی. په افغانستان کې د هند سفیر امر سینا امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا برید د هغو کسانو لخوا شوی چې غواړي د افغانستان او هندوستان اړیکې خرابې کړي.
د هندوستان قونسلګرۍ ته ډېر تاوان نه دی رسېدلی ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه په وخت لاس په کار شول او بریدګرو ته یې په ودانۍ باندې د برید فرصت ورنه کړ. ټول پوهیږو چې د افغانستان او هند ګډ دښمن څوک دی او په دې هم پوهیږو چې ځینې خلک شته دي چې هڅه کوي د دې دواړو هیوادونو نیک او حسنه اړیکې له منځه یوسي، چې دا یوه لویه تېروتنه ده. دا ډول بریدونه زموږ اړیکې لا پیاوړې کوي.
کچا هم چې خغلی سینا د کوم هیواد نوم وانخست، خو ویل شي 2018 کال د افغانستان لپاره یو بد پیل و. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سپورت او فرهنګي اړیکو د پراختیا لپاره دوه موافقې لاسلیک شوې دي. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې لیکل شوي دي چې د دغو موافقو د لاسلیک کولو نه وروسته اجرایی رئیس عبدالله او د ایران د جمهور رئیس مرستیال جنګیري د سادآباد د ماڼۍ په جمهوري تالار کې خبریالانو ته هم خبرې وکړلې. په ختیځ ولایتونو کې 1168 مخالفین وژل شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفین د تروریستي بریدونو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي چې د سولې د خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هر کله چې د سولې خبرې پیلېږي د دولت وسلوال مخالفین خپل بریدونو ته زور ورکوي. د جلال آباد په ښار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د ډیپلوماټانو د یو ملمستون سره نږدې چاودنه شوې، خو په چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. دا چاودنه په محلي وخت نن پاوباندې 11 بجې د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د ارزاقو په کوڅه کې شوې ده، چې په نتیجه کې په سیمه کې د برېښنا پایې او د پاکستان د قونسلګرۍ د ډیپلوماټانو د یو ملمستون د ودانۍ دیوالونو ته زیان رسیدلی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای د ډیپلوماټیک اړیکو په پریکول سره سعودي عربستان نشي کولای چې د هغه په قول د مشهور شیعه مذهبي مشر د اعدام مسله پټکی. سعودي عربستان او څو ملګرو هیوادونو د ایران سره د اسلامي اسلامي جمهوریت سره خپل اړیکې پرې کړې دي. تفصیل د متیولا عبد ناوري.
د خاغلی روحانی د سرګندون وړاندې کویت هم د ایران خپل سفیر ورغوښته. کویت په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې د بریدو وروسته خپل سفیر د ایران نه وست. د کویت په دولتي تلویزیون کې یوازې د سفیر د رئیسټلو خبره شوې، خو دا نه دی ویل شوی چې آیا دغه هیواد د ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کوي او کنه. سودان او بحرین هم د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کوي، او متحده عربي اماراتو بیا ویلي دي چې د ایران سره خپل اړیکې د شزافیر کچتا راټیټي. نړیواله ټولنې بیا د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده. آلمان د دوړو هیوادونو غوښتنې چې خپل منځي اړیکې دې ورغوي، او د روسي دولتي خبري اژانس د یو جک پوړي ډیپلوماټ له قوله ویلي دي چې مسکو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ منځګړتوب ته چمتو دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا ریاست للی دی، او وروسته به تهران ته هم لاړ شي. سعودي عربستان او ایران د سوریې په اړه د سولې د نړیوالو خبرو په دریو پړاوونو کې برخه درلوده، او تمه کیږي چې څلورم پړاو به د همدې میاشتې په 15مه پیل شي. سپینې ماڼۍ هم د ایران او سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د هغوی ترمنځ کړکیچ باید د دې سبب نه شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو اغیز وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم پاتې خبرونه. د مهاجرت نړیواله اداره ایو ایم وای پروسه کال 3000 کسان چې غوښتلې د مدیترانی د بحری د لارې اروپا ته لاړ شي په لاره کې مړه شوې دي. د دغه ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی د 2015 کال د مدیترانی د بحری د لارې د تیرېدونکو مهاجرینو لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی. د ایو ایم راپور وایي چې په 2014 کال کې 3209 تنه په همدې لار کې مړه شوي وو. د مهاجرت نړیواله ادارې په کلنی راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د پروسه کال شاوخوا 1,300,055 کسان په خطرناکو لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي، چې د 2014 کال په پرتله د غشمیر 15% زیات شوی. د ترکی ساحل ساتونکو پولیس وایي چې د مهاجرینو دوه کښتۍ د اجین په بحیرې کې ډوبې شوي او یو وشتنه په کې مړه شوي دي. د ساحل ساتونکو پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي چې ژغورونکو و مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي. یو سیمه ییز چارواکي نامه کمال نازلي د اناتولیا خبري اژانس ته ویلي دي چې ژغورونکي په نورو کسانو پسې ګرځي او ښایي چې د مړو شمیر د دینه هم زیات شي. د اناتولیا خبري اژانس وایي چې په ډوبو شوو کسانو کې اکثره ماشومان او ښځې دي. په چین کې د روغتیایي چارو مامورین وایي یو شپږویشت کلنه میرمن د مرغانو والګي وژلې، او یو بله میرمن چې همدې والګي نیولې سخت نه جوړه ده. ډاکټرانو د دې میرمنې وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. ډاکټرانو وایي تر اوسه د H5N6 په نامه د مرغانو والګي په زیاتو خلکو کې لیدل شوی دی. د مرغانو والګۍ په چین، لاوس، ویتنام کې تر اوسه لیدل شوی، او د 2014 کال د مې د میاشتې راهیسې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. د چین په شمال کې چارواکي د هغه شخص په سیګرزي چې شک کېږي نن د شنبه په ورځ یو بس موټر ته ورچولې و. په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. دا پیښه نن د ینچوان په ښار کې شوې ده. تر اوسه نه معلومه چې دغه شخص ولې بس موټر ته ورچولې و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن البته څو شېبې وروسته په سپینه ماڼۍ کې د لوړو دوه مامورینو سره په دې وغږېږي چې څنګه کولی شي په هیواد کې د وسلوالو حملو نه ملکی خلک بشغوري، او په دې اړه خپل نوي اجرایوي فرمان ولس ته تشریح کړي. تفصیل د متیولا عبد ناوري.
په امریکا کې خلک حق لري چې د خپل حفاظت لپاره په قانتو کې ټوپک وساتي، خو په دې نږدې وختونو کې د وسلوالو کسانو په لاس د زیاتو خلکو وژنو حکومت اندېښمن کړی دی، او غواړي چې د دې وسلو لرونکو خلکو لپاره ځینې قوانین وضع کړي چې په دې کې یو دا هم دی چې د وسلې لرونکو سابقه وسړل شي، د وسلې ساتلو قوانین سخت شي، او د وسلو لرونکو رواني حالت هم تعقیب شي، او د وسلو د ساتنې ټکنالوژي هم قوي شي. جمهور اوباما په دې اړه خپل وړاندیز هم ورکړی دی او پرون